حالا کنی.
د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد چیبر کوربایم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبري شي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي. په دې خبرونه کې مو په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو د احتمالي پاتېدو په اړه د کانګرس د ځینو غړیو له یوه وړاندیزه خبرو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مو له انتخاباتي مبارزو خبرو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. فرشته جلال زی اوروي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو د دې سات مهمو خبرونو سرخط دادی چې د بدخشان په کوفه بولسوالی کې رپورټونه وايي د زیات واوري د ورېدو له امله وطنه مړ شوې دي. په پروان کې د هوا د خرابوالي او د زیات واوري د ورښت له امله د کانکور امتحان لغوه شوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی د اروپایي اتحادیې څخه معذرت غوښتی دی. د بدخشان په کوفه بولسوالی کې د زیات واوري د ورېدو او د هوا د خرابوالي لامل وته نمړ شوې دي، او د ازادي رادیو خبريال وایي چې خلک ته خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. حکومت وایي چې سیمې ته تګ ناممکن دی. د بدخشان د والی مرستیال احمد امید فروتن د ازادي رادیو ته وویل چې د مرستو مواد یې برابر کړي، خو د واوري ورښت دومره شدید دی چې حتی هلیکوپټر سیمې ته نشي تلای.
متاسفانه که برفباریایی که فعلا جریان داره چرخبالها به مرکز نرسیده.
دوای متاسفانه واور لا هم بوری او هلیکوپتر سمیت نشید لای. خوراکی مواد کمپلی د ژمی کالی او د نور مواد برابر شوی خو تګ امکان نلری. د نورستان یو شمیر خلکو هم ازادي رادیو ته تلیفون کړی او وای چې هلته هم څه باندې یو نیم متر واور ورېدلې، پارون تکلی لاري باندې دي او خوراکی مواد نشته. یو شمیر خلکو ازادي رادیو ته وویل ډاکټر او روغتون ته تګ امکان نلری، برف کوچونه راغلي او که حکومت لاری ورته خلاصې نکړي یو بشري ناورین رامنځته کېدلی شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت خلکو ته خبرداري ورکړی چې د سالنګ په لاره د تګ راتګ نه کوي او خپل ژوند د له حتمي خطر سره نه مخامخ کوي. حکومت د هوا د خرابوالي په خاطر په پروان کې د کانکور امتحان ځنډولی دی. د ازادي راډیو خبريال وایي چې په سیمه کې د ښوونځیو سلهاو هغه فارغین چې د کانکور د امتحان لپاره د ولایت مرکز ته تللي وو په سرنوشته پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن ویلي په ګردیز کې د حقانی شبکې څلور غړي او یو بل سړی چې د انتحاري حمله پلان یې درلود نیول شوی دی. د ملي امنیت د ریاست اعلامیه د دغو کسانو په اړه نور معلومات نه دی ورکړي، خو وایي چې له دوی سره وسلې، لاسي بمونه او چاودیدونکي مواد نیول شوی دي. په خوست کې دولتي مامورینو ته خبر ورکړ سوی چې د جمهوریت ریاست د هیڅ یو کاندید په ګټه بل خپل رسمي موقف څخه کار نه اخلي. د خوست والی عبدالجبار نعیمی نن ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتي مبارزو لپاره امنیت ټینګ شوی او ټول کاندیدان په ډاډ د ولایت ته ورتلای شي.
د خوست خلک ډیر لیوال دي چې د خپل خوش کاندید ترای ورکوي او هر کاندید کولای شي په خوست کې دفتر ولري چې دلته دوی هر یو خپل خلکو ته خپل برنامه تشریح تر څو دغه ملي پروسه په ښه شکل سره او په ښه توګه سره سرته ورسي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن په خپل رادیویي وینا کې په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو د پیل هرکلی کړی او ویلي دي چې دا په افغانستان کې د ثبات او د ډیموکراسۍ د ودی څرګندونه کوي. جمهور رئیس حامد کرزی د روسیې په سوچي شهر کې د نړیوالو ژمنیو د اولمپیک د نړیوالو ژمنیو مسابقو د پرانستل کېدو په مراسمو کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. افغان چارواکي وایي جمهور رئیس کرزی د یو هیئت سره یو ځای په دغو مراسمو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په بلنه ګډون کوي. د جمهور رئیس د ویندوی دفتر په وی خبر پانه کې ویلي چې ښاغلی کرزی په دې سفر کې د ژمني اولمپیک د لوبو د پرانیست مراسمو کې پر ګډون سربیره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د ولسمشر شي جین پینګ او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون سره هم وګوري. د اوکرين جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ د روسیې سوچي شرط تللی او نن به د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. دواړو د جنوري پاتمه سره کتلی او په اوکرين کې پر روان سیاسي بحران خبري کړي وه. یانوکوویچ پرون له کیف څخه سوچی ته تر حرکت مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالی ویکتوریا نولاند سره وکتل او ویل چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو ملاتړ کوي چې دا د رژیم ضد مظاهره کوونکو یو عمده غوښتنه ده. خو یانوکوویچ ټینګار وکړ چې په اساسي قانون کې اصلاحات باید په قانوني ډول رامنځته شي. د اوکراین جمهور رئیس د رژیم ضد مظاهرو پر مهال د نیول شویو فعالانو د خوشی کېدو ملاتړ هم کړی خو ویلي دي چې د نوي قانون له مخې ټولو اعتراض کوونکو ته فشوي، خو په دې شرط چې هغوی له دولتي ودانیو څخه ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند په اوکراین کې د امریکا د سفیر جفری پیات سره د ټلیفوني مکالمې تر افشا کېدو وروسته د اروپایي اتحادیې څخه معذرت وغوښته. نولاند او پیات د اوکراین په بحران کې د امریکا د حرکتونو او د اوکراین د سیاسي اپوزیسیون د اهمیت په اړه خبرې کړې دي. دا مکالمه ظاهرا تر هغه وروسته چې جمهور رئیس ویکتوریا نوکوویچ د اپوزیسیون دوه مشرانو ته د دغه هیواد د صدراعظم او د صدراعظم د مرستیال د چوکۍ وړاندیز وکړ شوې ده. د مکالمې یو لوری چې غالبا د نولاند ژغ دی وایي امریکا فکر نه کوي چې د اپوزیسیون مشر ویتالی کلیتشکو ته شایي چې په یو نوي حکومت کې برخه واخلي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشري ویاندې ویلي چې دوی د دغې افشا سوې ټلیفوني مکالمې په اړه د تبصرې څخه ډډه کوي. د پاکستان پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف نن په دغه هیواد کې ځانګړي محکمې ته چې چې ټاکل شوی و دی رسما په ملي خیانت تورن کړي حاضر نشو. ویل کېږي چې دا مسله د دې هیواد ځواکمن پوځ او ملکی حکومت ترمنځ جنجالونو سبب شوې ده. پرویز مشرف تر دې مخکې څو واري دغه محکمې ته نه دی حاضر شوی او ویلي دي چې روغتیایي ستونزې لري. محکمې ته د ده د حاضرېدو وروستی حکم تېره اونۍ ورکړل سوی دی. په دې حکم کې ویل شوي چې په 2001 میلادي کال کې پرویز مشرف د اضطراري حالت په نافذولو سره د دې هیواد قانون تر پښو لاندې کړی دی. د اویا کلن پرویز مشرف مدافع وکیلانو غوښتنه کړې چې ده ته دې اجازه ورکړي چې د تداوی لپاره له پاکستان څخه بهر لاړ شي. او د امریکا متحدو ایالاتو د مالک اسحاق په نوم یو غړی چې د لشکری جنگوي د جلیله بنسټ ای شودون کوڅه ګڼل کیږي رسما نړیوال تروریست معرفي کړ. د دې اقدام لمخې امریکایت باندې سکوله چې له د سره راکړه ورکړه وکړي. همدارنګه په امریکا کې او یا د امریکایانو په ولکه کې د په هر بل هیواد کې د ټول مال او پانګه کنګل کیږي. د امریکا حکومت د پاکستان د لشکره جنگوي ډله چې د څو شیعه مشرانو د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی د یو بهرنی تروریستي ډلې په توګه پیژني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لوښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د احتمالي پاتې دوه لپاره د کانګرس وډاله د کانګرس پر تصویب ټینګار کوي. بیا مو د بریتانیا د سر اعظم له څرګندونو خبرو چې د ولسمشر حامد کرزي دا خبرې رد کړې دي چې په هلمند کې پر بریتانیایي پوځیانو انتقاد کړي. په پکتیا کې انتخاباتي مبارزه څنګه روانه ده؟
نور ولایتونو په پرتله په پکتیا کې نومندانو ترمنځ عکسونه یا د دوی ترمنځ غونډې داسې پکتیا کې نشته.
د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې مهم له انتخاباتي مبارزو خبرو دا به هم واوري چې د کندهار شاریان له حکومت د سولر یال مریض برېښنا غوښتنه کوي.
موږ دلته په کندهار شار کې برق نه لرو نو موږ دا غواړو چې د سولر سره د برېښنا کار واخلو. دا کوڅو کې بیرونه مې د شپې ده.
تر دوه نیمو بجو وروسته ستاسو په شخص ستاسو پیغامونه خبرو.
د وزګان ولایت د ګیزات ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژم. ګیزات کلینیک چې اوس پیرن کلینیک کې تشبخانه تبدیل کړي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې مو پر بیلابیلو موضوعاتو پیغامونه راټول کړي دي. د امریکا په مشانو جرګه کې د دیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو یوې ډلې په افغانستان کې د امریکایي پوځانو د حضور په اړه د هر راس پریکړې لپاره د کانګرس تصویب ضروري وباله. دوی په یو پریکړه کې ویلي امریکا ودانه کړي نه افغانستان. د دیموکرات ګوند سناتور جو مانچین وویل چې حامد کرزی نور د امریکا متحد نه دی. د په افغانستان کې د امریکا د سرو مال توانونو ته په اشاره وویل که په پیسو او پوځي قوې د نړۍ کومه برخه بدلیدای شوی نو مشتاکار کړی دی. اسمت ساروان راپور لري.
د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګې کې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای ته رسېدو غوښتونکي دي د پنجشنبې په ورځ له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل که په پام کې لري چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پوځیان ولري نو باید دا پریکړه د کانګرس په تصویب وشي. د ولسمشر باراک اوباما حکومت له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي چې له 2014 وروسته په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو لپاره دوه اړخیزه امنیتي موافقه وکړي، خو تر اوسه پورې د افغانستان ولسمشر نه دی حاضر شوی چې دا موافقه لاسلیک کړي. د ډیموکرات ګوند سناتور جیف میرکلی خبریالانو ته وویل موږ د دواړو ګوندونو له لوري په ګډه یو پریکړه لیک وړاندې کوو څو ووایو چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د هر امریکایي پوځي د پاتې کېدو په اړه د ژمنې تر کولو مخکې باید کانګرس په دې اړه پریکړه وکړي. د همداراز وویل د نورو مسئلو اوتومات تصویب د منلو وړ دی، خو کله چې خبره د جنګ وي باید بیا د کانګرس رایه پرې واخیستل شي. محافظه کار سناتور مایک لی او جمهوري غوښتونکي سناتور ران پاول هم ورته غوښتنه وکړه. د دوی په پریکړه لیک کې نه په افغانستان کې د پوځیانو د پاتې کېدو او نه هم له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې ده او نه د امریکا پوځ پر القاعده شبکې له حملو یا د استخباراتي معلوماتو له راټولولو رسول شوی دی. پریکړه لیک وایي له څه باندې لس کاله جګړې وروسته پکار ده چې کانګرس او تر دې هم مهم د امریکا خلک په دې حقله نظر ورکړي او بحث وکړي. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د ګډې ډلې همداراز ویلي په دې جګړه کې د امریکایانو د وینو د قربانیو او پیسو پریکړه باید په سپینه ماڼۍ او پنټاګون کې ونشي. د دوی پریکړه لیک اجرایي ضمانت نه لري، خو ورڅخه دا انتباه اخیستل کېدای شي چې د کانګرس د غړو دریځ څه دی یا په کوم لوري د بدلیدو په حال کې دی. همداراز د امریکا پر حکومت تر یوه حده فشار اچولی شي. د متحدو ایالاتونو مشرانو او استازو جرګو تیر کال دیتا د ورته اقداماتو وړاندیز وکړ، خو په کانګرس کې تصویب نه شول. د افغانستان په جګړه کې چې د 2001 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شوه تر اوسه پورې 2300 امریکایي پوځیان وژل شوي او تر 600 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګول شوي دي. د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګې کې د دوو ګوندونو ګډې ډلې د امریکایي پوځیانو مرجوبلو او د امریکا مالي تاوانونو ته په اشاره ویلي چې اوس هغه وخت راغلی چې افغانان د خپلو چارو مسؤلیت په خپله غاړه واخلي.
د امریکا د دیموکرات ګوند سناتور جو منچین وویل حامد کرزی نور د امریکا متحد نه دی. بل لور ته د بریتانیا سریاسم د افغانستان پر ولسمشر انتقاد کړی دی. د بریتانیا سریاسم د حامد کرزی ورستی څرګندونې مایوسونکې وبللې. شاغلی کرزی تیرونی ویلی وو که بریتانوي ځواکونه هلمند ته نه وای تللي وضعیت به بهتره و. صالح محمد صالح د دې څرګندونو جزئیات اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم د ولسمشر حمید کرزی وروستي څرګندونې رد کړې. ډیوډ کامرون ویل چې د شاغلی کرزی له خبرو سره موافق نه دی. ولسمشر حمید کرزی تیره اونۍ سنډي ټایمز رسپانډې ته په مرکه کې ویلي و کچېری بریتانوي پوځیان وکړه مخ کې هلمند ته نه وای تللي کېدای سي وضعیت به شو. د ولسمشر کرزی پر دغو څرګندونو د ځینو هغو 1420 بریتانوي پوځیانو د کورنیو غړو هم انتقاد وکړ چې له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې وژل شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پرون فرست نیوز اونیزی ته په خبرو کې وویل زه له شاغلی کرزی سره موافق نه یم. د ویلي ما په دې اړه له کرزی سره خبرې کړې. په حقیقت کې د په هلمند کې د ټولو هغو کارونو له کبله راڅخه مننه وکړه چې بریتانوي پوځیانو ترسره کړي دي. کامرون د ولسمشر کرزی خبرې مایوسون کې وبللې. بریتانوي پوځیان له 2016 میلادي کال راهیسې په هلمند کې پوځي ماموریت پر مخ بیايي. د فرست نیوز اونیزی په حواله دغه پوځیان هڅه کوي په لکونو ځایي اوسیدونکو ته امن برابر کړي. د بریتانیا صدر اعظم وایي هلمند ته د تر لومړي سفر وروسته اوس په دې ولایت کې وضعیت ډېر ښه شوی دی. دا مهال تر 500 زیات بریتانوي پوځیان په افغانستان کې دی راځي. ټاکل شوی دغه ځواکونه د روان میلادي کال په پای کې له افغانستان څخه ووزي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي په دې اړه په ټول هیواد کې وڅېړنه بشپړه کړې ده چې څرنګه کېدای شي د لمر له انرژي برښنا تولید شي. د دې وزارت چارواکي وایي په پام کې د پراتلونکي ویل لسیزې کې په شپږو ولایتونو کې د شمسي داسې دستګاوې نصب شي چې 1.5 میګاواټه برښنا تولید کړي. دغه موضوع نجیبې زمان په یو تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي یو نوې سروې ښودلې چې دغه هیواد په سیمه کې د لمر له درکه د انرژي تر ټولو ډېر ظرفیت لري. د اوبو او برښنا وزارت د سولر انرژي سرپرست رئیس امان الله غالب وایي چې افغانستان حتی له هند، پاکستان او سعودي عربستان څخه چې ګرم ملکونه دي د انرژي د تولید لپاره ښه لمر لري. هغه وایي د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د لمر له وړانګو 22,000 میګاواټه برښنا تولیدېدای سي.
در مجموعاً ظرفیت
که ارزیابی لمخی افغانستان دا محل دا 2,22,000 میگاواتا سولری برښنا د تولید ظرفیت لري. خو دا په دې پورې تړلی چې مونږ یې څومره استفاده کولی شو. اوس مونږ د سولر شاوخوا 2,400 پروژې لرو. دا پروژې د سړک غاړې له څراغونو څخه پیلیږي بیا د بامیان د 1 میګاواټ پروژې پورې چې نوې ګټه اخیستنې ته وړاندې شوي. په افغانستان کې له سولر څخه له 200 تر 1,400 میګاواټ پورې ګټه اخیستل کیږي.
شاغلی غالب وای حکومت د سولر یا شمسی انرژي د ګټې اخیستنې لپاره ځینې پلانونه په نظر کې لري. هغه وای په پام کې د پراتلونکي ویلسیزه کې په شپږ ولایتونو کې د شمسی انرژي داسې دستګاوې نصب سي چې د ټول هیواد لپاره 1.5 میګاواټ برېښنا تولید کړي. د نوموړي په وینا په دې برخه کې غور دایکندي، فراه، نورستان، اروزګان، نیمروز او بامیان ولایتونو ته لومړیتوب ورکړسوی دی. یو شمېر کتونکي هم په دې باور دي چې که افغانستان د برېښنا د لویو بندونو د جوړولو وس نه لري کولای سي په لږ لګښت له لمر څخه برېښنا تولید کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود ازادي راډیو ته ویل
د مثال په توګه کله چې موږ په کوکچه کې یو بند جوړوو نو په دې باندې 15 تر 20 کلونو پورې وخت لګیږي او 1,500,000,000 لګښت پرې راځي. خو که چیرې موږ له سولري برېښنا څخه ګټه واخلو په کمو پیسو ښې پروژې پلي کولی شو.
په بامیانو کې د سیسا په نوم یوې خصوصي کمپنۍ د شمسي انرژي یوه پروژه پلې کړې ده. د دې کمپنۍ مسؤول حارث حیدري وایي په دې پروژه کې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدېږي او د بامیانو د مرکز په 4 سیمو کې یو شمېر کلیو ته برېښنا ورکوي.
زمونږ د بامیان پروژه په مجموع کې 1.5 میګاواټه ده چې په 4 برخو ویشل شوي. زمونږ مواد تر ډیره له جرمني څخه راغلي، ځینې تولیدات مو له نیوزیلینډ څخه راغلي. مجموع کې 1.5 میګاواټه برېښنا تولیدېږي چې بامیان تر پوښښ لاندې راولي.
د ځینو نورو ولایتونو خلک هم له دولت څخه غواړي چې په سیمو کې شمسي دستګاوې نصب او برېښنا تولید کړي. د کندهار ښار دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم سردار ولید دی، د کندهار ښار د دوه مینایي اوسیدونکو. د کندهار هوا په ټول افغانستان کې هغه هوا ده چې د ښه روښانتیا او د تیز لمر له امله تر ټولو سولر یا د لمریزې برېښنا د تولید لپاره چمتو دی. زما غوښتنه دا ده چې دغه سیستم ژر تر ژره په کندهار کې باید پراختیا وکړي.
مرحمت د کندهار ښار اوسیدونکی یم. موږ دلته په کندهار ښار کې برق نه لرو نو موږ دا غواړو چې د سولر سره د برېښنا کار واخلو. د کوڅو کې به رڼا مې د شپې دخوا.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې اوس هم خلک د خپلو کورونو د رڼا کولو لپاره له شمسي یا سولر کوچنۍ دستګاو څخه کار اخلي. دوی ته د دولت یا موسسو لخوا سولر ورکړه سوي دي او یا یې هم په خپله په بازار کې رانیولي دي. خو په ډېر اندازه له لمر څخه د برېښنا د انرژي د تولید لپاره د دولت پراخو پلانونو ته اړتیا ده چې باید تطبیق سي.
د نجیبې زمان په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې چارواکي هیله مند دي چې د شمسي برېښنا تولید به زیات شي او له دې سره به د افغانستان د یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا ستونزه په راتلونکو 10 کلونو کې هواره شي. د اوس لپاره افغانستان د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادو له ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان څخه برېښنا واردوي او دغه برېښنا د افغانستان تر مرکز پورې رسېدلې ده. خو مخکې مو داسې راپورونه لرل چې د افغانستان په جنوب کې یو شمېر کسان مثلا په خوست او پکتیا کې هم انتظار دي چې دغه برېښنا تر هغه ځایونو پورې ورسېږي. خو دغه برېښنا کله ناکله د اوړي په وخت باندې کموي او کله ناکله د ژمي په وخت باندې هومره برېښنا خلکو ته نه ورکوي چې اړتیا یې وي. د ازادي راډیو پر روان خپرونه کې وړاندې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د انتخاباتي مبارزې د کمپاینونو په اړه تاسو ته معلومات درکوو چې دغه کمپاینونه څرنګه روان دي. البته د افغانستان په شمال، جنوب او مرکزي سیمو کې درنې واورې ورېدلې دي چې له دې سره مو په روانه خپرونه کې په روانه اونۍ کې د ازادي راډیو له بېلابېلو ځایونو کې راپورونه لرل او زموږ خبریالانو وویل چې د انتخاباتي مبارزو کمپاینونه د سړې هوا له امله ورو شوي دي. په دې خپرونه کې وړاندې ازادي واورېدونکو اونیز پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې په بېلابېلو موضوعاتو ستاسو را رسېدلې تازه پیغامونه خپرو او یو شمېر نور په تاسو مطالب به هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې تر دریو بجو واوري.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت چارواکي به د انتخاباتو په بهیر کې خپل بې طرفي وساتي او که چیرته څوک له بې پرې توبه سرغړونه وکړي نو سرغړونکي به یې مجازات شي. په دې اړه له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
خوست والی عبدالجبار نعیمی آزادی رادیو سره په ځنګړو خبرو کې ویل چې د ادارو د رئیسانو، امنیتي مسؤلینو او ولسوالانو څخه په جلا جلا ناستو او غونډو کې ژمنې اخیستي چې نه یوازې دوی په پیاد ملي بهیر کې د کوم کاندید په ګټه د خپل حکومتي موقف نه ګټه نه پورته کوي بلکې سرغړونکي به قانونا مجازات کیږي.
زه په خوست کې د کمپاین امنیتي برخه کې اطمینان ورکوم. الحمدلله زموږ د دې لپاره د پلان مطابق ټول مسؤلین خپل مسؤلیت اخیستی دي او خپل د مسؤلیت تر ان شاء الله خپل دند سره ترسوي. موږ هم په نظامی شورا کې دا فیصله کړې ده چې ټول قوتونه به د قانون سره سم خپل چارې پر مخ بیایي. هیڅ چاته به دا اجازه نه ورکوي چې هغه دي د خپل چوکۍ نه ناوړه ګټه پورته کړي او هر وخت دا کار وسو ځای پر ځای به اقدام کړي هغه به قانوني مجازات کړي.
عبدالجبار نعیمی آزادۍ رادیو سره د خبرو لارې د ولسمشرۍ ټولو نوماندانو ته بلنه ورکوي چې په یاد ولایت کې خپلې ټاکنیزې مبارزې په ډاډه زړه ترسره کړي.
دا چې په خوست کې د خوست خلک ډېر لیوال دي چې د خپل خوش کاندید ته رایه ورکوي او دلته موږ ولس کاندیدان لرو او هر کاندید کولای شي په خوست کې دفتر ولري، فعالیت ولري، د انتخاباتو د کمیسیون د قانون سره سم خپل حق تلاشونه وکوي چې دلته دوی خپل فعالیتونه وکوي چې دلته دوی هر یو خپل طرف ارته کې خپل خلکو ته خپل برنامه خپل پروګرامونه تشریک او زه امیدوار یم چې د دوی سالم رقابت او د دوی وخلکو ته د عامه پهاوی او د دوی خپل طرفداران ته د یو وحدت او د یو والی پیغام مرتور کوي ترڅو دغه ملي پروسه په ښه شکل سره او په ښه توګه سره سرته ورسی.
خو ستوري عبدالجبار نعیمی ټینګار کوي چې دوی په پټول توان هڅه کوي ترڅو په دې ولایت کې رڼې، آزاد او پر امن فضا کې راتلونکي ټول ټاکنې ترسره شي.
د ټول سره مو دا موضوع مطرح کړي د جلال الله پر جمهور احکام او فرامین مده ته ورسول او دا ژمن دي چې دوی نه وایي خپل به پدې باندې عمل کوي بلکې دوی به ګوري چې څوک تخته کوي هغه باید په ګوته کې او هغه ته باید مجازات ورکول شي. همدغه سم تیر ورځ د ولسوالانو سره ټول ولسوالانو سره غونډه درلودل هغه ته مهم دغه د بې طرفۍ او د دوی د مسؤلیتونو او د دوی د ټول هغه چارې چې دوی ته متوجه کیږي هغه ته متوجه کړل. امیدوار یم چې په خوښ کې به ان شاء الله د یو شفاف، آزاد او د یو ښه انتخاباتو په درشل کې به ان شاء الله مرداغه وخت تیر کړو.
نیوارده په افغانستان کې راتلونکو ولسمشري ټول ټاکنو ته یو ولستون نزان نه کاندید کړي دي او ټاکل شوی نو موري ټول ټاکنې د راتلونکو د 1993 مریض کال د حمل پښپړه سمنټه تر سره شي.
د خوست چارواکو د انتخاباتو په ترڅ کې د بی طرفۍ شمنه وکړه او ټینګار وکړ چې سرغړونکو ته به سزا ورکړل شي. د خوست ترڅنګ په پکتیا کې انتخاباتي مبارزې څنګه روانې دي؟ په دې ولایت کې د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې سره اور
زما په نظر د مرکز او یا نور ولایتونو په پرتله په پکتیا کې دا رقم غونډې یا د نوماندانو ترمنځ عکسونه یا د دوی ترمنځ غونډې داسې پکتیا کې نشته. یو خو یخنی ده او لار بنده او بل دا چې دوی د کوم ښه فعالیت نه ترسره کوي.
کاندیدانو کوم فعالیتونه چې د پکتیا کې ډېر سست روان دي د نورو ولایتو په نسبت یا د مرکز په نسبت باندې بګه سوي نو د یو نیم کاندید عکس دلته لګېدلی وي. په کار د دوی ته چې پکتیا د ځوانانو لپاره یا پکتیا د خلکو لپاره کوم پروګرامونه چې دوی مخکې لري هغه دلته پیاده کړي ترڅو خلک خبر کړي چې دوی په آینده کې څه غواړي کچیر کامیاب سو څوکړي
موږ چې کوم داغه کې ګورو پکتیا ولایت کې د بعضو کاندیدانو عکسونه او تصویرونه ښکاره شوی دي خو د بعضو لا هیڅ درک نه لګیږي کاندید د ځان د مشورتیا لپاره په ولایت کې غونډې وکړي ځوانان راټول کړي هغوی وهڅوي تر څو دوی ته رایه ورکړي نو که چېرته دوی دا کارونه ونه کړي ګمان مې نه رسي چې دوی خپله رایه لاسته راوړي
د پکتیا د یو اوسیدونکي په وینا مو واورېدل چې په پکتیا کې هوا سړه ده او لارې بندې شوي دي نو انتخاباتي مبارزې سست روانې دي داود تپان له ګرځېزه په ټلیفون را سره دی تپان صاحب څرنګه د دغه اورېدونکي خبرې مو واورېدې په پکتیا کې اول به دې ته راشو چې هوا څرنګه ده نن واوره ووري او که نه
مننه مور شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې نن خو په پکتیا کې واوره نه وریږي ولې هوا سړه ده واورې پرتی دي لوی لارې د کابل او ګردیز ترمنځ لار همدا ډول د خوست او ګردیز ترمنځ لار یا د غزنی او ګردیز همدا ډول سرحد نه کومې لارې چې ښار ته راتلونکي دي مرکز ګردیز ته راتلونکي دي دا ټولې په ځینو ځایونو کې تړل شوي ځینو ځایونو کې خلاصې یعنی وخت نا وخت بندیږي تړل کیږي هوا یخه ده ډېر کم خلک په مرکز ته زړه کې سراسي ځکه په ګردیز کې جمع ډېر سوړ وي او اوس ګردیز په واوره پوښلی
نو دغه انتخاباتي مبارزې څرنګه دي دا به هم حتما هم داسې سړی وي لکه هوا چې سړه ده
همداسې ده لکه څنګه چې تا یادونه وکړه دا انتخاباتي منډې تر ډېرې لکه د پخوا په څېر انتخابات غوندې نه دي کوم انتخابات چې په ګرمه هوا کې شوي دي د پکتیا ډېر خلک په هغوی کې ګډون کړی وو دا منډې انتخاباتي مبارزو کې اوس د ګوتو په شمېر کمپاینی دفترونه خلاص شوي دي خو خلک هیله مند دي چې دغه هوا به ښه کېږي او ورو ورو به دوی په انتخاباتي مبارزو کې برخه اخلي خو یوه ګیله چې د پکتیا خلکو نه بار بار مونږ د پکتیا د خلکو له خولې اورېدلې هغوی وایي چې د پکتیا په ډېرو ولسوالیو کې علاقه څمکني ډنډې پټان او همدا ډول زرمت په دې کې هوا ډېره ښه ده نورمال ډول هغلته دوی انتخاباتي کمپاینونه نه دي شروع شوي او دوی ګیله کوي چې دوی به کاندیدان باید په مرکز تمرکز ونه کړي ځکه زموږ دغه سیمې هم باید له یادونه غورځول شي
دغه سیمې چې تاسو یادې کړې هلته د امنیت په ارتباط څرنګه امنیتي ستونزې نشته
زرمت که څه نام نسیمه یادېږي ولې زرمت مونږ چې څومره د مدني ټولنې کسانو له خولې اورو او یا مونږ په خپل وینو یو محرومه سیمه ده که چیرې زرمت ته یو څوک ورسي یا غلطه دوی سره ژمنې وکړي یا دوی خپل ترې پلانونه ورته وړاندې کړي د راتلونکي په اړه خبرې ورسره وکړي ښایي امنیتي اغېز هغه امنیتي ستونزې بېخي د دوی په مخ کې راکمې شي ځکه زرمت د دولت نه پاتې شوی ولسوالۍ ده یا هېره شوې ولسوالۍ ده په پټان او څمکنه همدا ډول دغو سیمو کې سي واورې ورښت نشته یا هوا پکې نورمال ده په هغو کې بېخي آرام آرامي ده په تېرو درېو کلونو کې مونږ پکې کومه پېښه نه ده لیدلې لویه پېښه
تپان صاحب پرون چې کوم راپور تاسو راستولی وو نو په هغه راپور کې دا خبره شوې وه چې په ګردیز کې هم انتخاباتي مبارزې سست دي په کابل کې که چېرته ورشو په کابل کې انتخاباتي مبارزې عموما داسې د کوټو یو دننه کیږي نو په ګردیز کې څرنګه دغه انتخاباتي مبارزې په حالونو او دغه ځایونو کې نه دي رواني
نا د کمپاینونو کمپاینران نه دي موجود اصلا د ولسمشرۍ د نوماندانو لپاره څوک کمپاینونه نه کوي په یغه ډول ځکه چې دوی دفترونه نه دي خلاص کړي په دې ولایت کې که چیرته دفتر نه وي نو څوک به چا سره چیرته کینی نو که دفتر ولري یوازې یو څو محدود کاندیدان نمونه یادولی شو چې هغوی هلته دفتر لري نو هغه هم ډېر کم یعنی دوه یا درې کاندیدان به هلته دفتر ولري او نور کسان دفتر نه لري
داو تپان مننه و موریدل چې په پکتیا کې هوا سړه ده او لکه څنګه چې مودا ساجی رادیو له خبریاله واوریدل هلته محدود کاندیدانو خپل دفترونه پرانیستل دي نو انتخاباتي مبارزې سست دي د افغانستان له جنوبه د افغانستان شمال لویدیسته ختیسته مخه کو کندوز ته ورسو هلته تیر شپه هم تر سهار واوره وریدل ده اجمل آریان له کندوز په ټلیفون را سره ده آریان صاحب د کندوز په شار کې انتخاباتي مبارزې په دې واورو کې څنګه روان دي ځان پکې نه دی پیدا شوی بله
شبه سر زه خپل سلامونه اول تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم څنګه چې تاسو ویلې دا شپږ ورځې په کندوز کې البته په ختیځ ولایتونو کې دلته واورې ورښت او خدای دې کمپاین پروسم له ځینې خوندو سره مخامخ شوی ده ځکه چې واورې دي سرکونه ټول په یخ کنګال دي څوک نشي کولی چې آزاد تګ وکړي په ډاډه او دغه وجه ده چې دلته اوس پر دا کمپاینونه د نوماندانو نه دي شروع شوي او د ګوتو په شمار سره څو دفترونه خلاص شوي دي او په ښار کې ځینې ځای کې د نوماندانو تصویرونه لیدل کېږي.
څنګه د کندوز په ښار کې څومره واوره تقریبا ورېدلې ده؟
کندوز ښار کې تر څلوېښت سانتۍ پورې ورېدلې، خو داسې ویل کېږي څنګه چې مالی کې درلودلې له ولسوالۍ سره دغه په ولسوالۍ کې تر اتیا سانتي متره نوي سانتي متره پورې دغه واوره سوې ده. زیاتره سیمې په ولسوالۍ کې حتی مرکز سره لارې بندې شوي دي او موټر نه شي کولی لکه تر پخوا غونځ شي ولاړ شي، ځکه چې د حادثې امکانات څه ده که دوی احتیاط ونه کړي کېدای شي انساني تلفات او ترافیکي حادثې رامنځته شي.
نو په ولسوالیو کې به په دې حساب باندې انتخاباتي مبارزې بیخي په ټپه ولاړې وي؟
او تر اوسه پورې خو شیبه سره په خپله کندوز کې همداسې مونږ، ځکه چې مونږ په کندوز کې دلته کندوز خو یو زون دی، تر اوسه پورې مونږ دلته کومه د نومان لورې کومه غونډه نه ده لیدلې چې دوی غونډه جوړه کړې وي یا څوک راغوښتي وي، او هغه م یو د درې کسان دلته خپله نوما دفترونه پرانیستلي دي. او تر اوسه په ښار کې داسې کوم مبارزې نه دي شروع شوي، خو ولسوالۍ خو را پرېده.
اجمل آرتین مننه. و موریدل چې د کندوز په ولایت کې هم انتخاباتي مبارزې ورودي، البته هوا هم تاثیر پرې کړی دی. دوی بچی او دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زید خبرو.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بدخشان کې په کوفه ولسوالۍ کې د زیاتې واورې د ورېدو د هوا د خرابوالي له امله وتنه مړ شوي او خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. حکومت وایي د واورې ورښت شدید دی او سیمې ته هلیکوپټر حتی نشي تلای. د افغانستان حکومت خلکو ته خبرداری ورکړی چې د سالنګ په لاره د تګ راتګ نه کوي. په پروان کې د کانکور امتحان لغوه شوی او د نورستان خلک وایي که د دوی لارې خلاصې نشي او د برف کوچونو څخه دوی ونژغورل سي نو په سیمه کې یو بشري بحران رامنځته کیدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن وویل چې په ګردیز کې د حقاني شبکې څلور غړي او یو بل سړی چې د انتحاري حملې پلان یې درلود نیول شوی دي. د دغو کسانو هویت نه دی څرګند شوی، خو د ملي امنیت ریاست وایي چې له دوی سره زیات اندازه چاودونکي مواد هم نیول شوي. په خوست کې دولتي مامورینو ته خبرداري ورکړ سو چې د جمهوریت ریاست د هیڅ یو کاندید په ګټه دی له خپل رسمي موقف څخه کار نه اخلي. په عین حال کې جمهور رئیس حامد کرزی په خپلونی زراجوی وینا کې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین د پایل هرکلای کړی او په افغانستان کې د ثبات او دیموکراسي د ودی نشانه بللې ده. جمهور رئیس حامد کرزی د اولمپیک د نړیوالو ژمنیو مسابقو د پرانیستنې په مراسمو کې د ګډون لپاره د روسیې سوچي ښار ته روان شوی. د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي چې شغله کرزی به په سوچي کې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین، د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون او یو شمېر نورو نړیوالو رهبرانو سره وګوري. د یوکرین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ سوچي تتللی او نن د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. دواړه د جنوري په اتمه سره کتلی وو او په اوکرین کې پر روان بحران خبرې کړې وې. د پاکستان پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف نن محکمې ته له حاضرېدو ډډه وکړه. شکل سوی چې د محکمې مشرف رسمن په ملي خیانت تورن کړی وای. دا اول وار دی چې په پاکستان کې پخوانی پوځي مشر په ملي خیانت د تورنېدو سره مخامخ دی او محکمې ته غوښتل سوی. او د امریکا متحده ایالاتو د مالک اسحاق په نوم یو وګړی چې د لشکر جنگوي د ډلې له بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کیږي رسمن نړیوال تروریست بللی. د اقدام له مخې امریکا یې اتباع نسي کولی چې د مالک اسحاق سره تجارتي معاملې وکړي او په امریکا کې د ده پانګه کوي کنګل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خپاره کړو، یوه نړیواله اقتصادي مسأله راخلو. په هغو هیوادو کې چې اقتصاد یې د ودې په حال کې دی، په دې وروستیو کې د پیسو د ټیټېدو یو عمده دلیل شخړې ګڼل کیږي او څېړنو ښودلې چې شخړې او جګړې د اقتصاد د ودې په مخ کې یو ستر خنډ دی. دا چې د اقتصادي ودې په مخ کې نورې کومې ستونزې پرتې دي، دا به د ازادي راډیو په یوه راپور کې له جانقه الکوزي څخه واورو.
دروان ایسوی کال لپل راهیسی پانگوال د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لستونزمنو سیمو څخه تختی او د سیاسي نارامیو، اقتصادي تزلزل او سیاسي شخړو له امله په بیره کې دي. دې مسلې یوازې د ودې په حال کې هیوادونو پر اقتصاد اغیز نه دی کړی، بلکې دا په یوې نړیوالې ستونزې بدله شوې ده. تېره اونۍ د دې مسلې حیرانوونکی اغیز را څرګند شو. د جنوري په 4 د روسي روبل په 50 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېد او د ترکیې لیرې په یوې ورځ کې خپل ارزښت په 0.16 د لاسه ورکړ. پاینه حال کې د جنوبي افریقا ران د 2008 کال اکتوبر میاشت راهیسې د بل هر وخت په پرتله بیخي راټیټ شو او حتی د مکسیکو پیسو چې د ودې په حال کې اقتصاد لرونکو هیوادونو کې تر ټولو قوي پولي واحد ګڼل کیږي د تیر جون میاشت راهیسې د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېده. پوښتنه دلته ده چې د پیسو د بیا ارزښته کېدو ستونزه په څه کې ده؟ په لندن کې د کیپیټل اکنامکس موسسې مشر نیل شیرینګ وایي اصلی ستونزه د پانګوالو د اعتماد په لمنځه تلو کې ده او دا دوه علتونه لري.
یوه مسله د چین د اقتصاد د لوري په اړه نوې اندېښنه ده چې ښایي یو سخت حالت ته ورسیږي. بله مسله د امریکا د خزانې فدرال ادارې او په متحدو ایالاتو کې د سخت مالی پالیسۍ پر لور د پانګوالو زیاته پام اړونه ده.
د چین د اقتصادي ودې په اړه اندېښنې هغه مهال نورې هم زیاتې شوې چې د هیواد په دسمبر میاشت کې د توقعو پر خلاف د ورو اقتصادي ودې خبر ورکړ. د دې مسلې له امله په آسیا کې ستر پانګوال وارخطا شول، له نورو هیوادونو څخه یې د پانګو په ایستلو پیل وکړ او په سیمه ییزو کرنسیو یا پیسو یې پانګونې بندې کړې. په عین حال کې د امریکا د خزانې فدرال ادارې او مرکزي بانک خپل پلانونه اعلان کړل چې نور به د امریکا اقتصاد ته پیسې نه غورځوي. امریکا له دې مخکې زیاتې پیسې چاپولې او د ودې په حال کې اقتصاد لرونکو هیوادونو ته به په ډېرې اسانۍ سره پورونه ورکول. نړیوال پانګوال اندېښمن دي چې د امریکا په دې عمل سره به په ترکیې، برازیل، هند، جنوبي افریقا او اندونیزیا کې ستونزې زیاتې شي. د هیوادونو په اسانۍ سره بهرني پورونه ترلاسه کول او د پورونو د سختېدو په صورت کې به د خپلو حکومتونو د بودیجو کسر ته دوام ورنه کړی شي. د نیل شیرینګ په وینا په روسیه کې د راتلونکو اقتصادي ودې په اړه د راپیدا شوو اندېښنو له امله په روان کال کې روبل خپل ارزښت په 0.16 ورکړ. په ترکیه کې بیا بله ستونزه ده. د دسمبر له 12 راهیسې چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان په حکومت کې د اداري فساد مسله راپورته شوې او وزیرانو استعفاوې وکړې، لیرې خپل ارزښت په 0.6 له لاسه ورکړی دی. د جنوري په 9 د ترکیې مرکزي بانکي سود یا ګټه پورته کړه تر څو د لیرې ارزښت وساتي. جنوبي افریقا او هند هم د خپلو پیسو یا کرنسیو د ارزښت ساتلو په مقصد ورته کار کړی دی. پښتون مطرح کیږي چې آیا ځینې هیوادونه به له دغه حالت څخه غښتلي او جوړ راووځي او که څنګه؟ هو، د ودې په حال کې اقتصاد لرونکي ځینې هیوادونه هیله مند دي چې د ټیټو پیسو یا اثارو له امله به صادرات زیات شي او په نړیوالو مارکیټونو کې به ښه رقابت وکړی شي. د مثال په ډول د ترکیې د پولادو صادرات د ټیټې لیرې په برکت زیات شوي او دا مهال اوکراین هم هڅه کوي چې د خپل پولي واحد په راټیټولو سره به د دې هیواد د پولادو بازار وده وکړي. خو د ټیټو پیسو له امله به ځینې د ودې په حال کې اقتصاد لرونکي هیوادونه په اوږدې مودې کې له ستونزو سره هم مخامخ شي او ورته به ډېره ګرانه وي چې خپل کمزوری اقتصاد بیرته ښه کړي. هغه هیوادونه چې د بودیجې د کسر لپاره نړیوال پورونه اخلي، یا به د پورونو اخیستو نورې منابع پیدا کوي، یا به د حکومتي عایداتو د پورته کولو لپاره د نوو لارو په لټه کې کیږي، او یا به هم د ثبات ټینګولو په مقصد د سختو مالی مقرراتو د وضع کولو سخت انتخاب غوره کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی او اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو د پروگرام د خبرېدو وخت سو. په دې پروگرام کې په شمال کې د امنۍ او پرزیاتیو دوه خبرې کوو او د ملي اردو له عمومي قومندان سره مرکه هم خبرو. ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه مو هم په دې پروگرام کې راغونډ کړي چې پر بیلابیلو مسایل دي. آزادی او اوریدونکو په اوسنی پروگرام کې په شمال کې د امنۍ پر زیاتیو دوه وروسته خبرې کوو. اوس د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه اوري چې په پیل کې دوی د بندیانو او زندانونو پر وضعیت خبرې کوي.
امریکا وایي که نه چې د بنګرام زندانیان د افغانستان لپاره لوی ګواښ دی، ځوان چې نه د افغانستان امنیت او ثبات ته تر ټولو لوی ګواښ فنجسیان دي، نه د بنګرام د زندان خوا او بیچاره بندیان مخې ته.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زاګیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. تر حامد کرزي صاحب ته
سغار سوم چې په تیرو دولسو کالو کې تاسو سپینې خبرې نه کولې په دا دوو میاشتو کې کارځای شوې. وایي چې باګرام د طالبانو فابریکه ده، پل چرخی څنګه ده، بېګناه خلک دي ورچولي دي، د ننګرهار محبس څنګه ده، پکتیا محبس څنګه ده، ټول محبسونه د بېګناهونه ډک کړي دي، یرغلګر دي، ډالر خوري، ماشونه خوري. ته د یو وزیر ته، یو معاون ته، یو والي ته دا صلاحیت نه لرې، نه شي ورته ویلې چې تا څومره پیسې لرلې، اوس دې کومه نه کړي ده پیسې، په ارتمونو نه اسمان سره وجنګېدل.
مایا پنجل اسلامی کلینک کی مکمانو وسی سلام علیکم زله محبت ہے کابل د فلچرخی صاحب تماس کړم من د مواد مخدر بندیان او مواد مخدر شرشل کال موږ د دې دولت افسر کړه دا په خپل وطن کې کیش کې موږ نه رئیس وي د ورن غواړو سزاره کوم شانو نیوي و کی نه تخریبون اور کې بندیان ته نه غواړ کې دیس کال کې کې د وطن کې جنگ د کتا دل ته داخل کې دا مواد مخدر بلوي موږ ول خپل ملک نه راو داخل کې باندې کې موږ دې څنګه نه کړه کار نو چې داخل کې کوم کرل کې
شرف الدین شرافت کندهار سے خبر قوم رام شکور دادرا سے نور ہم اختیار ورکول سی اختیار دی ورکی لال پوری چار واقس خمدہ غسان شاہ افغانستان ٹھول زندان جد کاتو کی اور چڑھن کی لکھ سنگ شد باگرام زندان سے څړنه وکړه چې دلته بېګنا خلک بندیان دي. افغانستان په هر زندان کې په سلګونو کسان بېګنا شپې ورځې سبا کوي، په خاص توګه د کندهار په زندان کې داسې ډېر بېګنا بندیان شته چې هغه شپې ورځې سبا کوي. دلته نه خبریالان ته اجازه ورکول کېږي چې هغه د هغو بندیانو څخه چې شاسي په نامه دي هغه ورسي یا مرکه ورسره وکړي.
اوریدونکو د زندانونو او بندیانو پر وضعیت خبرې کولې. اوس له دوی څخه اورو چې وایي په سیمو کې د بیا رغونې ځینو کارونو ته اړتیا ده.
زه سمیع الله خلیمی تندریم د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتنه د لوړپوړو مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنی په ولسوالۍ کې د ګرمي مقبل او د سلطانګیر کلي پر کوم سړک چې ډېر سخت خراب ده، دا ګرمي مقبل او د سړک حکومت پوه کړي دا ګرمي مقبل چې دي له ګڼ شمېر ستونو سره مخامخ شوي دي. سړک ډېر سخت خراب ده، دا سړک باید ورغول شي، که چېرې ونه رغول شي خلک په مشکلو باندې اخته شوي دي. دا څمکنیو او د جنیخیر ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډېر سخت خراب ده، خلک له ډېرو سخت مشکلو سره مخامخ شوي دي. که چېرته د پکتیا ولایت د څمکنیو او د جنیخیر ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک جوړ نه شي، یا خلکو مشکل به نور هم زیات شي. په دغه سړک باندې ګڼ شمېر خلک تګ راتګ کوي او دا سړک باندې ګردنه هم ډېر زیات دي، خلک له ډېرو مختلفو ناروغیو باندې اخته شوي دي.
زه نوزل معلم د خوست څخه خبرې کوم.
تقریبا مساحت
مشکل
ورکولی چار پست خبر هیله ده زیره رو نسخالی که پاوجه و سینه مستب لرو نه یو کلینیک لرو نه یو بند هست ماموریت نیست کن
جنرال
افغانان حق نہ لری انسانانو سرونه پرې کول ناور کړنی چې د انسانیت او بشریت سره کاملا په ټکر کې دي اسلامیت سره خو بیسی په ټکر کې دي خیا دا سه کړنو پښتنه به الله تعالی تاسو نه کی پیسې نه وړي چې موږ اردو تکرې شي او دوی همیشه زمونږ په اردو پولیسو او په نورو دولتي چارواکو باندې بریدونه کوي ولسمشر باید د ډېرې هوښیارتۍ او ځیرکتیا څخه کار واخلي تر څو افغانستان بیا د یو بحران خواته لاړ نه شي
خدای نخواستہ کردای دې تر راځي نه ده چې افغانستان مومن ملت د تلین کوه کړي دا خو به کوم اهداف لري دا چې موږ سره د خارجي ملکونو مرستې کوي او وایي چې تاسو سره مرسته کوو کدا د فایو او وایي تړون موږ سره امضا نه کوي نو تاسو ته مرستې نه درکوو او که کوي دا خو اتمن اهداف لري کوم غرض لري
د اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل د سمې ولا په نامه د رادیو یو اوریدونکو له بلخ ولایت څخه ایمیل را لېږلې او لیکي چې د بلخ او کندز ولایتونو په ځینو برخو کې د انتخاباتو په درشل کې نامنی زیاته شوې ده. اوریدونکو له امنیتي چارواکو هیله کړې چې د من د ټینګښت لپاره جدي اقدامات وکړي. د اوریدونکو ایمیل وو سمه د مخ کې د کندز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکو په یوې اعتراضي غونډه کې له دولت څخه غوښتنه وکړه چې په دې او نور ولسوالیو کې د من د ټینګښت لپاره اقدامات وکړي. دوی ویل که امن ټینګ نسی په دغو سیمو کې انتخابات نسی ترسره کېدای. په دې اړه د ازادي رادیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی په شمال کې د ملي اردو له عمومي قومندان جنرال زلمی ویسا سره مرکه کړې. ښاغلی ویسا دا نه مني چې په شمال کې دي نه امنی زیاته شوې وي.
دا څه تاسو ویل په دې د سرخانې نه په شمال کې نه امنی نه ده زیاته شوې صرف بعضې داسې حرکات چې هغه یا څوک راوزی سڑک تے دا مسافرین دا راکی بینچ پا موٹرانو کدی کل کل دا چھ حوادیس پیشی جی او کل کل دا سی دولتی کسان چھ متاسپان آبول و رس پا پاریاب کی دا دغو سو چھ دولتی کسان و تلل چوک پا جریان کی نا چھ نو دا سی حوادیس کل کل پیشی جی نو اما دا دا مانا نچ پا غدا کی نامی دا مانا چھ چوک آلتا مسلح گروپو نوی عملات سازماندهی که یا کم نور داسی کم کلی و دا پازاد که اغشه ای حال تنسته اما اصی چه زمور وزیپا ده امنیتی کوتو خواستن ده اردو ده ملی اردو مش پا اغا ساحات که چه نظر پا کشپی و او استخباراتی راپورو راپورو نلرو دایم پا اولی تو که زمور کلار لری اولی تا مش وزایب چه پا مش پوری تلیلی دی حال لری اغا اجرا کهو.
بله خبره چه پا دی ورسوی که شکایتون رادیو ترسیدی دی او اوریدونکو له موږ سره شریک کړي و دا چې خپل سری وسلوال د شمال او شمال ختیځ سہولتونو په مختلفو سیمو کې ډیر شوي دي. تاسو اقدامات به څه وي؟
نو بعضی داسی دغه باغی متاسفانه چې هغه کله کله داسی ذات البینی اختلافات د خلکو تر مابین پیښیږي چې هغه ممکن داسی حوادث وي. زه دا نه تاییدولی سم او نه ردولی سم. ولې دا زموږ وظیفه ده هغه څوک چې سلا اسناد ونه لري موږ سلا غنیا خلاص خالي سلا کوی چې دا د ستر درستیز د وزیر دفاع دا امر دی. موږ هغو ته اجازه نه ورکو اما ممکن کله کله به داسې حوادث پېښ شوي.
قماندان صاحب یوه خبره ده چې ویل کېږي کسان چې پخواني تنظیمونو پورې اړه درلوده دغه کسان ډېری خلک ځبروي، تاسو اقدامات په دې مقابل کې څه دي دې خلکو؟
موږ مشخص داسې څوک چې هغه وغواړي چې د خلکو امن ژوند نه امن کې هر څوک چې صلاح اخیستي د خلکو پر امنیت خدشهداره کوي، موږ د هغو په مقابل کې زموږ جزو تعامونه دي فعالیت کوي او هغوی سرکوبه کوي یا د منځه وړي یا د قانون پنجو ته سپاري. دا چې څوک دي نو هغه خو موږ نه پوهېږو چې د هغه مقصد چې د امنیت لپاره هغه تاوان یې په ضرر یې د هغو په مقابل کې زموږ جزو تعامونه او ټول امنیتي قوتونه په ګډه سپار دي او هغوی یا د منځه وړو.
په شمال کې د ملي اردو عمومي قومندان جنرال زلمی ویساو چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولې. د دې پروګرام نور ټلیفوني پیغامونه به واورو.
رئیس عمومی اون بودجه را غلی را در کاروی شش کال چواره لو و اینه سشه بودجه اون را پیسی ندارو دای چنگ دولتی اغا کانال دیو مستش نیست خدمت خواه کانال پروز را غش پاته دید شاولی حمید کردی از من دا خواه کتی را دا و نگرا ولایت دما جلو دا سکر دیو کل دا خبینه ختم کی پر گنتو گنتو خان ناسی خواران غریبانا بکر سکر دا را کتا سکر پر ماور کلی پر ساتون ساتون ناسی زمان پر اولی دا سالات روان دی رشپت خود شدیه دی بخترگو کشوی دی سنگو کیا بل پای کهی و سلام پا اخترام دا خانزرم اینوال دی پکتا ولایت زادی عرب و نسواله و چیدون کهیم زما دا افغانستان دی نوی دی جمهور تخه دا خواهش کام دا عرض ور تکام که چه تری کرزی پا کابینه پشان طول غلط زان ما چاپی روی خدای قرآن تا او گر امریکا بانده نخ دا عمل خرد که جبونه دا کوی چه مون خپل جوان دو پیجنو برک را تیر شی سرک را تیر شی امنیت را شی خپل جوان دو پیجنو.
زه دا روانه کلی سالی نه خبری کوم چې دا کم کسانان چې حکومت دلته ګمارلې دي د یا به اربکانو په نامه یا د چارواکو په نامه باندې هغه دلته د خلکو سره ډېر زور ظلم مضافې کوي یا د خلکو خوني نړوي د خلکو توپان کاږي د خلکو ته مزدوري غواړي. موږ حکومت نه دا قایت لرو چې دا خلک د دې ځای نه بدن کړي او د دې پر ځای باندې بل عادل سړی دې ته راولي او ولسوالۍ قومندان کښېنې.
زه د فراه ولایت د بلابلوک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د بلابلوک په ولسوالۍ کې اربکیانو شخصي زندانونه جوړ کړي دي او بې ګناه خلک ګیروي یا بې ګناه خلک وژني. موږ غواړو چې دا زموږ خبر وکړي ته ور ورسېږي ولر مقامات د خبرې په دې حال او آیاتان راواستي دا زموږ پر حال باندې دي دوی توجه وکړي چې زموږ خبره رښتیا ده که دروغ. زموږ دغه خواهش دی د ولر مقاماتو څخه باید خبر وشي.
پیغام مې دا دی مرکه دی چې څوک دې زرمونه کېږي نه کنه که زرمونه را سره کېږي په موږ باندې چې شو دي د حکومت موقت حکومت موږ باندې له کوم دي دغه ځکه چې دی له کوڅه باندې کې یعنې دې دې تاسو سره د ورځې د مسوره دا خبره کوم.
یا د کندهار په خوري کوم باندې مرسوم باندې زه یو خپل د ورځې سره کوم څه دې چې دا څنګه دې واسي فلار دې په کندهار کې موږ دلته د محلي پولیس کله جزیره مبرزیس خواه دیر لاس او گریوانیم یه دا حکومتی دل وولی که راک سخواه دا هیل کن چی دیگه یه زنجنه مسائلی کن خلق دیگه نه تکلیت سخواه پا امان که
دا پاکتیا ولید دا چمکنه و لسوالی نه سمی الله خلیمی تندر زما غوښتنه د افغانستان مخابراتي شرکت څخه دا ده لکه څنګه چې مخکې به افغانستان مخابراتي شرکت له لارې د افغانستان شمیرونه افغانستان ته د پیسو انتقالول کېدل خو دا چې شپږ میاشتې وشوې افغانستان له لارې افغانستان شمیرو ته پیسې نه لیږل کېږي. بل دا خبره دا چې افغانبیسي مصارف هم زیات دي. افغانبیسي له لارې نورو داخلي شبکو ته لکه روشن ته اتصالات ته ایم ټي این شمېر ته مونږ زنګ وهو ډېرې پیسې وایي سرور افغاني وایي مصارف هم زیات دي. بل خبر دا چې افغانبیسي د ترانسپورت طریقه چې ده هغه نه لري. افغانبیسي همدارنګه تری جینر ته هم لاسرسی نه لري. افغانبیسي کمپنۍ ډېره وروسته پاتې ده. خو تاسو باید افغانبیسي کمپنۍ باندې له کار وکړئ. دا دا څنګه کمپنۍ چې تاسو وروسته پاتې
یہ دولت روزگار نے جمال عبدالناصر خبر قوم مزید مشکلات بغفوان بھی اس سے شبکے سے خبر ہو اور سلر سات حص کار نہ کبھی خدا کی دعا یا سے جو ہے حص کار ہم نہ کبھی اور چکی بات بکم اندازہ کری محمد آزادی ریڈیو سے خبر ہل لرو کہ بغض مز آواز افغان بھی سم و مقامات خبر سے
سمی اللہ خلیمی تندر د پکتیا تمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما غوښتنه د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت څخه دا ده چې د پکتیا ولایت تمکنی په ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته. خلک له ډېرو سختو مشکلو سره مخامخ شوي دي، ځکه یو خوا د مونږ د انټرنیټ ډېر مهم مسله ده که نه، لکه څنګه دلته اتصالات څوک دا افغانسي نیرته هغه لږ هغه دي کمزوري دي. لکه تری جینر ته هغه یوازې په مرکز کابل کښې ده، خو اکثره نورو ولایتونو کښې خو نشته که نه، لکه څنګه چې په نورو ولایتونو کښې دي همداسې پکتیا ولایت ته هم ورسېږي. خو د روشن مخابراتي دستګاه ته مونږ ډېره اړتیا لرو چې څمکنۍ ولسوالۍ کښې فعاله شي. وسلام به اختیار
نصیب الله خالقی د روزګان ولایت د ګیزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. د افغانستان د شرکت څخه دا خواهش کوم چې په ګیزاب ولسوالۍ کښې یا خپل دا انتن دې لرې کړي او یا د یو دوه منته ورسره ډکي چې موږ د بېخي سختو مشکلاتو سره ورسره مخامخ یو. شپه شوه په ورځ کښې یو نیم ساعت هم کار نه کوي، هغه هم په دغسې حالت کښې کار کوي چې څوک زنګ ووهي د بل چا سره هېڅ چندانې خبره نه مطلبېږي. نو موږ زه دا خواهش لرم چې په ګیزاب ولسوالۍ کښې یو بل انتن ودرېږي چې ورسره
امنیتی تڑون لاسٹ کی زکا افغانستان خلق
ازمود غفتن دا قدر چی دا لوی جرګې څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې امریکایانو ته امنیتي تړون لاسلیک نه شي.
نظوري خبرې کوم د پروان ولایت د کوهسافي څخه. دغه بعضې معذرین ورونه چې وایي چې دا کرزی دې زر تر زره لاسلیک وکړي، نو دا هغه خلک دي چې لا د امریکې په پیسو باندې ماړه دي. څنګه چې کرزی پوهېږي دغسې که دا نور پوهېدلی، خو دوی به د کرزی نه وړاندې مخته کړی وو چې کوم مرستې کرزی د بهر ملکونه وغوښتلې وایې غوښتلې که دې امریکې چېرې افغانستان جوړولی. خو دې نه معلومه خبره ده چې هغه خلک تربیه کوي چې هغه افغانستان کې د افغانستان په خاوره باندې خوشحاله نه دي.
د غزنی ولایت د نوید ولسوالۍ د ملکتین د کلي اوسېدونکی یم. زه تلاله د کندهار ولایت څخه په تماس کښې یم، د ټېلېفون اړیکه مې درسره نیولې ده. دغه د کرزی صاحب څخه زما دا خواهش ده چې دا د امریکایانو سره د امنیتي تړون باید تر هغو پورنۍ کښې لاسلیک، تر کومه وخته پورې چې امریکایانو دا خپل شرایط منلي نه وي او پر دوی کړي نه وي. یو خو دوی باید په رایو کښې په انتخاباتو کښې باید دوی لاسوهنه ونه کړي، او بل دا د خلکو پر کورو باندې بمباری او بې ځایه ځان وژونکي او دغه دا خلک دا ملت ډېر ورسره په تکلیف ده.
ابوعمر خپلواک نه بیاګرې ولسوالۍ نه ولسمشر نه مو خواهش دا ده چې دغه امنیتي تړون چې ده دا امضا نه کړي تر څو چې امریکایانو شرطونه نه وي منلي. دا شرطونه قانوني دي. دوی همدغسې کارونه په امیر عبدالرحمن خان د ډیورنډ د کرښې هم کړي دي.
دا دوم ځل ده چې زه ټېلیفون کوم او د ما اواز نه خپروي، علت یې څه شی ده؟ نو زه دا غواړم چې دغه امنیتي تړون او دفاعي تړون دا چې له امریکا سره افغانان ډېر عجله لري، دا په تلوار سره امضا کوي. نو دا خو داسې نه ده چې دا خو ډوډۍ ده چې وخوړل شو خلاصه شوه. دا خو به اهداف لري، دا خو به غرض لري. نو کرزی صاحب خپل رئیس جمهور ته د دې واک اختیار لري که امضا کوي، هماغه د هغه واک ده. حتما کرزی افغان ده، د افغانان خدمت کوي.
کوم ځای دی نه معلوم ده چې د ټلیفون په اړیکه کې هم در سره دا مې دوم ځل دی چې زنګ مې درته وایي زما د کرزي تاب څخه ځاخل چې امنیتي تړون دی د امریکایانو سره نه لاسلیک تر هغو پورې چې څو دی خپل شرایط ونه مني او دی پر افغانانو باندې دا بمبارونه او جنګونه بند چې خلک ډېر در په دره دي بېکور شو.
تیار دی پکتیا ولایت د جاني خیل ولسوالۍ د بلخیل د سیمې نه زما غوښتنه د ولسمشر حمید کرزي څخه دا ده چې دی دې په خپل دریځ ټینګ پاتې شي، البته د امریکې سره په تړون باندې د دې لپاره چې یا د ده شرطونه ومنل شي او یا دغه لاسلیک بل راتلونکي ولسمشر ته پاتې شي. دا به ډېره ښه وي ځکه چې که چېرته ولسمشر حمید کرزي دغه تړون پرته دې شرطونو څخه لاسلیک کړي او یا له شرطونو څخه تېر شي، نه یوازې به د دې تباهۍ مسؤلیت دې په غاړه وي او بلکې د خلکو ته هم ملامت وي او خپل وجدان ته به هم ملامت وي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. له دې سره اوسنۍ پروګرام د غلطه پای ته ورسید. تخته پمن
د حمل د شپاره سمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي رادیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.